پیښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له شاهین بنیری.
خبرونه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړو په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. د لوګر د ولایتي شورا یو شپږ غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکاپټرې د عملې د خوشي کېدو په بدل کې شرطونه ایښي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي د ترکیې پر ضد لګول شوي بندیزونه به په مرحله واره توګه پورته کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنې غړیو په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي او وکیلانو تر درې ورځو عدالتونو ته د نه تلو اعلان کړی دی. پرون په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو په وخت د مدني ټولنو غړیو له حکومت ته غوښتنه وکړه چې د ولس ژوند خوندي کړي او د ترهګرو ډلو پر ضد بې له څه توپیره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې په وخت د آل پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر اکمل زرین خان مشال ریډیو ته وویل
حکومت ته زمدا خاص ته چې دا قوم ته دا خبره سرګند کی چې دا دهشتګرد پاکستان نه دی او دا دهشتګرد دی بار ناراضي دی. وخت کې مطلب دا دی چې د اپریشن مقصد هغه حاصل نشو چې دا دماکه چې کوم شو نه دی نه دا ظاهر شو چې دهشتګرد دی هغه په خپل مقاصدو کې کامیابی.
د بلوچستان په اکثره برخو کې هم په کوټه کې ترهګرې پر ضد بشپړ کاربندیز اعلان شوی او ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکاپټرې د عملې د خوشي کېدو په بدل کې شرطونه ایښي دي. د دغې شورا یو غړي عبدالولي وکیل پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې قومي مشران له طالبانو سره په خبرو بوختي او هڅې کېږي تر څو د دغې هلیکاپټرې عمله زر تر زره راخوشي شي.
دیوی قومی مشران وقت پا وقت له دوی سره وینی عملا به هرو مرو جوړوي هڅې جریان لري او هیله سته چې دوی به ژر تر ژره خوشی کېږي. کوم شرطونه چې دواړو خواوو وړاندې کړي داسې نه دي چې دا مسله ګډوډه کړي.
دغه پاکستانی هلیکاپټر د تکنیکی ستونزو له کبله د تیرې پنجشنبې په ورځ د لوګر په ازري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه او عمله یې چې شپږ پاکستانیان او یو روسي انجینیرو طالبانو یرغمل کړل. قومي مشران چې له طالبانو سره تماسونه نیولي ډاډ ورکوي چې یرغمل شوي کسان به خوشي شي. د هند حکومت پرون په نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر راغوښتی دی او هغه ته په پوله د وسلوالو پر راوړېدو احتجاج کړی دی. د هند د بارنو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې زموږ حکومت د پولې له پورې غاړې د روزل شوو سغدري د وسلوالو د راغوښتو له امله سخت اعتراض لري. د هند د بارنو چارو وزارت زیاته کړې ده چې په وروستیو کې د بهادر علي په نوم یو پاکستاني نیولی چې د لشکري طیبه په نوم سغدري ډلې د وسلوالو لخوا تر روزنې وروسته هند ته د حملو لپاره استول شوی و. د هندي چارواکو په وینا دې سړي خپل جرم منلی دی خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې حکومت هیڅکله وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره پر بل چا د حملې لپاره په کار راولي. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوو استادانو د تختولو د پیښې پر ضد احتجاج په توګه خپلې هلې ځلې ځنډولې دي. د یاد پوهنتون یو شمېر استادانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه یې د لږې مودې لپاره کړې ده. د پوهنتون یو استاد ظریف امینیار په دغه اړه نور وایي
د موقت وخت لپاره دا پریکړه سوي چې باید په کابل کې امریکایي پوهنتون خپل فعالیتونه وځنډوي او زه فکر کوم چې دا دایمي پریکړه نه ده.
د دغه پوهنتون دوه بهر ملکي استادان د دوشنبې په شپه له کابله د ناپیژندل شوو وسلوالو لخوا تختول شوي دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت بیا وایي چې پولیس د پیښې په اړه جدي پلټنې کوي او ځینې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی دی. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخی رومی د ژوند او هنري اثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوی ده. د چارواکو په وینا د دې کانفرنس هدف هغو هیوادونو ته د مولانا اصلي پیژندګلو او پلرنۍ ټاټوبې څرګندول دي چې په یونیسکو کې د هغه د هنري اثارو د ثبت مسله راپورته کړې وه. ایران او ترکیې څو میاشتې مخکې هڅه وکړه چې د مولانا هنری اثار د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او فرهنګي چارو په اداره یونیسکو کې د ځان په نوم ثبت کړي، خو افغانستان ور باندې اعتراض وکړ. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ترکیې په ضد لګول شوي بندیزونه به په مرحله واره توګه پورته کړي. پرون په سین پیټرزبرګ کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدو نه وروسته ولسمشر پوتین زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو مخې ته د کاروبار او اقتصادي همکارۍ پر ځای کولو لپاره ډیر کار پروت دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دواړه هیوادونه خپلې اغیزمنې شوې اړیکې بیا پر ځای کولی شي او دا نورې هم قوي کولی شي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د شام پولې ته نږدې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنگي الوتکې د راغورځولو نه وروسته او اړیکو خرابېدو نه وروسته د دواړو ولسمشرانو ترمنځ وړومبی مخ په مخ ناسته وه. او د ماسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد پر نوي قانون سازۍ احتجاج کړی دی. مظاهره چیان چې پرون په یو باغ کې راټول شوي وو اعتراض کاوه چې دا نوی قانون د ریاست لخوا د هغوی په ولسي ازادیو او د هغوی په ذاتي ژوند برید دی. په روسیه کې د ترهګرۍ ضد د قوانینو پیکیج یا مجموعه تیره میاشت ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسلیک کړې ده. د نوي قانون تر مخه په ترهګرۍ او سختدریځۍ کې د ککړو خلکو پر ضد سزاګانې نورې سختې کړل شوي دي او هغه خلک هم د جرم ذمهوار ګرځول شوي دي چې په ځینو جرمونو کې د ککړو خلکو په اړه حکومتي چارواکو ته په خبر ورکولو کې پاتې راشي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پرون د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د کوټې د وړمې ورځې ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد د ویر مراسم ترسره شول. په کراچۍ کې وکیلانو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې غړو د هم یادې پیښې په تړاو احتجاجي مظاهرې وکړې.
دا دماکه چې کوم اوسو نه دینه دا ظاهره شو چې دهشتګرد چې دي هغه په خپل مقاصدو کې کامیابی.
د شمالي او جنوبي وزیرستانونو هغه کورنۍ چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د افغانستان پر خاورې د کډوالۍ ورځې شپې تیروي وایي له دغه ژونده نور ستړي شوي او غواړي خپلو کورونو ته ستانه شي.
خپل مرګ ته خواشي چې خالي مړه وای چې خدای دا په ژوند کې بیا په ټول مسلمان ورنه والی ته کومې څه درته غلای.
او د نیمه قبایلي سیمې اف آر بنو مشرانو پرون د یوې جرګې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې که سکولونه او روغتیایي مرکزونه بنو ضلع ته انتقالوي نو د اف سی آر قانون له قیده دې بیا دوی آزاد.
کبدای میر په زور ورګډوي د عدالت کل میشته دایر کوي چې قبایل اسیات ته تو ختم شو په تو زیمه ورانه شته.
تاندې هلی اونیس پروګرام هم اوري په دې هیله چې له مشال ریډیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع د پاکستان په زیاتو خارونو کې پرون سه شنبه د کوټې خار د ملکی روختون مخې ته د ورستۍ تروستي حمله د قربانیانو په یاد د ویر مراسم ترسره شول. په کوټه کې شوې د حمله کې یو د پام وړ شمېر کسان چې ډېری مدافع وکیلان ول ووژل شول. جزئیات د فرشته جلال زئی په رپورت کې.
زیات پاکستانی مامورین پرون کارونو ته نه ولاړل. په ډیرو ښارونو کې محکمې او دارالوکالې تړلې وې. د پاکستان په ځینو ښارونو کې قاضیانو، وکیلانو او محصلانو د خپلو همکارانو په ملاتړ لاریونونه وکړو، خو په کوټه کې پرون کوڅې او مارکیټونه له خلکو تش وو. دوکانونه او ښوونځي تړلې وو. د کوټې خلکو د خپلو کورنیو د غړو او دوستانو د قتل ویر وکړ. د کوټې ښار یو پیژندل شوی وکیل محمد اشرف او ورسره نور ملګری وکیلان پرون د کوټې د محکمې د ودانۍ مخې ته راغون شوي وو او د عدالت غوښتنه یې کوله. د کوټې د محکمې د ودانۍ مخ کې د خلکو د ډلې چې د خپلو ملګرو قاضیانو او وکیلانو په ویر لړلي او غمجن وو د پاکستان له مرکزی حکومت وغوښتل چې په کوټې کې د دوشنبه د ورځې د حملې عاملین پیدا کړي او سزا ورکړي. د دوشنبه په سهار د بلوچستان د بار اسوسییشن مشر او پیژندل شوی وکیل طارق کاسی له کوره کار ته روانو چې وسوالو کسانو ډزې ور باندې وکړي او وی واژه. طارق کاسی په بلوچستان کې له هغو مخورو وکیلانو چې د پاکستان په قضایه قوه کې د اصلاحاتو ژغ اوچت کړی وو. د کاسی مړی د کوټې ملکی روختون ته لیږدول شوی وو. په همدې ورځ د بلوچستان یالت زیات شمېر قاضیان، وکیلان او د مطبوعاتو کارکوونکي د طارق کاسی د قتل له امله د کوټې د ملکی روختون مخې ته راغون شوي وو چې 14 پکې وشوه او تر اویا تنه زیات پکې ووژل شو. او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د پاکستان د استخباراتو د ملکي ادارې یو پخواني مشر طارق لودی اسوسیټډ پرس ته وویل په کوټه کې د حمله د دې لپاره شوې چې قاضیان او وکیلان ترور کړي او وحشت پکې خپور کړي، ځکه هغوی په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د یو شمېر لویو قوماندانانو دوسیې څېړي او محاکمو ته یې راجع کوي. د دوشنبه په ورځ حمله د پاکستان پر قضایي قوه تر ټولو خونړۍ حمله بلل کیږي. د طاهر حسین په نوم یو مدافع وکیل اسوسیټډ پرس ته ویلي، تروریستان د پوځیانو، ډاکترانو، قاضیانو او ښوونکو ترمنځ فرق نه کوي، هغوی د ویرې اچولو لپاره خلک وژني. وکیل طارق کاسی تل جنایي دوسیه پر مخ بولي او هیڅکله یې د وسلوالو طالبانو د دوسیه سره معامله نه وکړي. د پاکستان قضایي قوې په وروستیو کلونو کې په سیاسي ډګر کې پیاوړی رول لوبولی دی. په 2000 میلادي کال کې چې د پاکستان قاضي القضات افتخار محمد چودري په زور له دندې ګوښه شو، په اعتراض کې قاضیانو او وکیلانو د پخواني ولسمشر پرویز مشرف پر ضد کمپاین پیل کړ. وروسته بیا یو شمېر سیاسي ګوندونه هم له دې کمپاین سره ملګري شو او پرویز مشرف یې بالاخره په 2008 میلادي کال کې مجبور کړ چې چودري بیرته په کار وګماري. په همدې حال کې وکیلان او قاضیان په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لپاره د داسې مدني ټولنې استازي دي چې په مکرر ډول یې د هغوی د افراطي افکارو او فعالیتونو پر ضد غږ اوچت کړی دی.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پاوباندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، د کوټې د وړمې ورځې د ځانمرګي برید پر ضد چې لسګونه کسان پکې وژل شول، پرون په کراچۍ کې وکیلانو، خبریالانو، د سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهرې وکړې. دوی وویل د پاکستان حکومت باید د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره خپلې تګلارې ته له نوي سره کتنه وکړي او د هیواد د وګړو امنیت په هر حال کې خوندي کړي. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د نېشنل پارټي، عوامي ورکرز پارټي او آل پښتون فیډریشن په شمول د مدني ټولنې غړو بیلابېلې احتجاجي مظاهرې وکړې. پر دې موقع مظاهرچیانو د ریاستي ادارو او حکومت نه وغوښتل چې خپلو پالیسیو ته دوباره کتنه وکړي او بې له توپیره دي د ټولو وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د آل پښتون فیډریشن یو مشر اکمل زرین خان وویل چې یو وخت په ملک کې د اپریشن ضربې عذب په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. ولی بل اړخته بے گناہ خلق وجل کیږي، نو باید اس ریاست او حکومت ولس تخکاره کی چې په اصل کې دا ظلم سوکي او لکو مزایا دا خلق راضی.
موږ له دا جواب را کی دا دهشتګرد د بار بارډر نه کراس کیږي راضی او کنا دا په کراچۍ کې او په ارد گرد په علاقو کې پاتې کیږي او دا غلط نزيد دهشتګردي دي. دا دماکه چې کوم اوسونه ده نه دا ظاهر شو چې دهشتګرد چې دی هغه په خپل مقاصدو کې کامیابی.
د کوټې په پیښه کې د دوه شخصي ټي وي کارکونکو لپاره د خبريالانو سازمان پی ایف یو جی هم مظاهره وکړه، چې پکې دا غوښتنه وشوه چې په یو خبري اداره کې کارکونکو هر تن ته تحفظ لپاره د دغه ادارې ګامونه پورته کړي او بې له توپیره د ټولو ته یو رنګ اسانتیاوې ورکړي. د کراچۍ وکیلانو هم د کوټې پیښې پر ضد درې ورځو د ماتم اعلان کړي او عدالتي کاروایانې بندې ساتلې دي. د خار سیټي کورټ یو وکیل شمروز خان وایي چې د بلوچستان بار مشر وجل او بیا هلته پر روغتون کې برید کول دا په ډاګه کوي چې دلته هیڅوک محفوظ نه دي. اوس باید دا خبره په ډاګه شي چې حکومتي غړي په ګاونډي هیوادونو چې تورونه لګي د دوی د منع کولو لپاره ولې ګامونه نه پورته کول کیږي.
دوی وایي چې رائے ایجنټانو دا مونږ دور سکیورټی نشته په دې ملک کې چې دا رائے ایجنټ راځي هغه خودکش هم کوي، هغه مطلب یو ادارې تم نه نوځي او مخ نه اون کې هیڅوک نشته. دا ډېره د افسوس خبره ده. مونږ د دې مذمت کو او حکومت ته دا خواست کو چې هغه دې باره کې خسته پاخلي او هرې طبقه ته عام عوام ته تحفظ ورکړي.
د کوټې په سیول روغتون کې د شوی برید د سلويختونو زیات جوبل کسان د کراچۍ اغا خان روغتون ته هم راوړل شوی، چرته چې درملنه روانه ده او د هغوی ملګری وایي چې دغه ټولو کسانو حالت د خطرې نه بهر دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
ټولو تخپل فالو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د شمالي او جنوبي وزیرستانونو هغه کورنۍ چې دوه کاله د مخه د افغانستان خاورې ته کډه شوې وي دا مهال غواړي خپلو سیمو ته بیرته ستنې شي، خو په خبره چې د پاکستان حکومت د واپسۍ لپاره ځانګړي فورمې یا فارمونه ورته نه دي لیږلي. دا خلک زیاتوي د کډوالۍ له ژونده سخت په تنګ راغلي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یادې سیمې د خلکو استازي بیا ډاډ ورکوي چې د دغو بې ځایه شویو قبایلو ستونزه به له اړوند حکومتي ادارو سره شریکه کړي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په وزیرستان کې د جنگ نه د افغانستان سیمې برمل لمن ته ورغلي. یو شمېر مسعود وزیر قبایلون ویایي چې موږ هم واپس تګ ته تیار یو، خو په دغه برېکشې د موږ سره نه چا تماس نیولی او نه چا جرګه یا د واپس تګ دپاره فرمونه رالېږلي دي. د قطبي وزیرستان یو قبایلي مولا جان سیدګای ویایي
وزیر شمالی وزیرستان دوا کولا شي چې میډر بدل شوی برمل کیما لمن سیما دو داتا نه جلګرځي دي نه پر مینار غلي دي می دا به حکومت دې جلګ نه پوتي.
یو بل قبایلی نجیب الله زیاتوی چې پرټو مشکلات او ششکل یو بچون مو د تعلیم نه به برخه پات شول، مرګ مو قبول خنور د کډوالۍ ژوند زغملای نه شو.
مسید وزیر میډ ویډ کی به تعلیم شهیدی میز درد ستوند سره مخومخ چې خامہ خامیشه هر شي خاک ملال شي چې خپل وطن محافظ کو فکر والا ځوان نشي دار تغیر شوی چې خپل مار ته خواشي چې خالی مړه وا چې خدای دا ځوان کې دیا په ټول مسلمان ور نه والی کا قومي شه درد غلای دی.
د دغه کا بالیانو جغم چې د قومي اسمبلی او د سفران د قائمه کمیټای مشر مولانا جمال الدین مسعود ته ورسو هغه لوز وکا چې د دغه کا بالیانو د پاره باد لارو سماولو په غرض زد زموارو چرواکو سره وژغېژ
ناتولا پیه کده کده ساتولا پیه ده ده نا اپیل کاوا ده فاتا سکتر نا اپیل کاوا زو هوبر دا ویان چه ده خلک ده جرگه برولا جی و ده خلک پیزا سرا ده وپاسه لیار جورا کو.
مولانا جمال الدین مسعود ده هن زیاد اخرا چه ده دغو کا بالیانو ده مشرانو جرگه ده زرکی ده میش سرا ووی نی چه سرکشنو وژغېژو و دویتا ورپش مشکلات زر کی سم کړو. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د نیمه قبایلي سیمې اف آر بنو مشرانو پرون د یوې جرګې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دوی د ماشومانو ښوونځي او د دوی لپاره جوړ د صحت مرکزونه د بنو ضلع ته نه انتقالوي. دا مشران اندېښمن دي چې که حکومت یې خبره ونه مني نو د تعلیم په برخه کې د ماشومانو ستونزې به لا پسې ډېرې شي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
بنو کې احمدزای او اتمانزای وزیر قبیلو مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې د دوی ښوونځي او صحت مرکزونه د په نیم قبایلي سیمو اف آر کې په ځای پرېږدي چې د دوی په وینا دولت یې په ضلع کې ګډوي. دوی وایي نیم قبایلي سیمو اف آر بنو کې ورباندې اف سی آر قانون لاګو دی نو څنګه د دوی ښوونځي په ضلع کې ګډوي. د بکاخیل وزیر قبیله یو مشر عباس علي خان وویل په کومه طریقه چې د دوی ښوونځي او روغتونونه په ضلع کې زم کوي دا غیر قانوني دی او تش د دوی سیمې نور هم د سہولتونو محروموي.
موږ 252 سکولونه یې سیټل ته ورکړي دي. دا سټیټس چې بدلیږي دا صدر آرډیننس کو دا د سیکټری لیول نه دي، د گورنر لیول نه دي، د وزیر اعلی لیول نه دي، دا غیر قانوني پیلا گیا دي. بل د میج اتیلاس ډیسپنسری اسپیټالی نه دي، پښه سټاف ته هغه د چکی مادو لاګیا د سیټل ته ورکوي. په کور خدا دو چې هغه افسرونه نه پښتنه وشي چې چا دغه فیزیبیلیټی جوړا دو، چا دغه فاندینګ کړای دی، چا دغه اپروول ورکړای دی.
د افاربانو جانی خیل مشر ملک مویز خان وای موجوده حکومت دوی په دواو کې حیران کړي چې اوس هم د اف سی آر زمواري لاندې ژوند کوي او د اف آر یعنی نیم قبایلی سیمې مراعات هم ترې اخیستلې شي.
که خامہ خدای یی چې میر تاسو ډیفیکټی کوي او خیبر پختون خاتمه ورکوي، میر دا یی چې دغه میر دغه سکولې دغه هسپتالې دغه مشترونه دغه نه دا وداري کبه دای میر په زور ورګډوي به عدالتکل میر ته دایر کوي چې ته د زمورانه خلوص یې قبایل اسیات ته ختم شو په تو زمورانه شته.
د احمد زای وزیر قبیله مشر ملک لیاقت علی خان وویل د دوی د بچو نشتا تعلیمی ادارے هم واپس اخلی
چیرې دا مصیبت وی موجوده په حکومت سے جوی ہے چې 70% نه جوړ کی کمی د سکول ختم کیږي دا سکولین چې ختم کوي خو په فرش خو بیا سکول وړ پوتے نشي بیا میر وړ کی تعلیم څه حاصل کو چې بیا تعلیم نه کو حاصل خدا دې میر فر خدا غا سے پتیار شه پوتے شي لګدا څنګه چې د حکومت خیال لای خل لگ یاد پوس پاسمون شه مزال کو میر دل تعلیم دې پمزه کا نصر پر دې میر د دهشت گردی نه نه اله دغه نه خلا یاد ځکه نه چې میر تعلیم نشته شعور نشته دای په میشه
پدې اړه مو چې کلا د بنو کمشنر او مرستیال کمشنر سره د خبرو کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو د افار بنو جرګې مشرانو په دې لړ کې یو دولس کسیزه د مشرانو کمیټي دولت سره د خبرو کولو لپاره وټاکله چې د خپلو غوښتنو او راتلونکي په اړه به وړاندې مزل کوي یاد دی وی چې سمود وړاندې فاټا سیکریټریټ لخوا دغه فیصله شوه چې قبایلی سیمو کې هغه خونځي چې پکې د زده کوونکو شمیره کموي په نورو خونځیو کې به زم کولی شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډو سپو دولس زرا یو سلو دیرش
پنځلس زرا درې سوه شپېته
او پنځلس زرا اووه سوه شپېته کیلو هرتز
اوریدونکو په دې وروستیو کې له پیښور او شاوخوا څخه د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد افغانستان ته د بیرته تګ لړۍ تیزه شوې هم په پیښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ چارواکي وایي تر دې دمه د څلوېښت زره پورې راجستر او تر پنځوس زره پورې غیر راجستر افغان کډوال تورخم له لارې خپل وطن ته ستانه شوي دي د چارواکو په خبره دغو بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو ادارې مالی مرستې هم ورکوي په دې اړه نور د رفت انجم په رپورټ کې وو
په پیښور کې د افغان کونسل خانې معلوماتو تر مخه د جولای میاشت نه تر اوسه پورې د پیښور او تورخم د لارې څخه کم یو لکو پورې افغان کډوال خپل وطن ته واپس تللی دي په پیښور کې د افغان کونسل خانې ویان عبدالحمید جلیلی مشال لډیو ته وویل چې د تورخم پولیس خړې وروستو د افغان کډوالو سندو سلسله تیزه شوې ده چې پکې د وړو کې اختر وروسته تر اوسه پورې اوسطن څلور نه تر پنځو زرو پورې کډوال د امروزه په بنیاد لیږل کیږي
تر اوسه پورې د پیښور ویارسی نه تقریبا چې د څلوېښتو زرو نه زیات هغه مهاجرین چې راجستر شوي دي تیرې دي او د پنځوس زرو خوا او شا پورې هغه مهاجرین په تورخم کې موږ سره راجستر شوي چې هغه ان راجستر مهاجرین وو چې تیرې دي څه کم یو لک افراد تقریبا د دې موضوع نه وروسته راجستر او غیر راجستر افغانستان طرف ته وختي
د عبدالحمید وینا تر مخه دغه واپس ستانه شوي کډوالو سره افغانستان ته تلو وروسته مالی مرستې هم کیږي او رجسټر او غیر رجسټر کډوالو ته اوسېدو لپاره یو فلیټ هم ورکړل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې یو این ایچ سی آر ویان دی دنیا اسلام خان مشال ریڈیو تو ویل چې د ادارې لخوا د دوی وطن ته واپس امدادي پیسې د $200 نه $400 کړې شوې دي د دنیا اسلام خان په وینا چې د یونیسیا لخوا د امدادي رقم سره سره د کډوالو ته د مختلفو مسلو په اړه معلومات ورکړل کیږي عبدالحمید جلیلی زیاته کړه چې په پیښور او خیبر پختونخوا کې افغان زده کوونکو ته د تعلیم په اړه کوم ستونزې رامخې ته دي په هغه د افغان کمشنریټ او د صوبایي حکومت سره خبرې اترې روانې دي جلیلی په وینا چې په برسلز کې راتلونکي د کډوالو نړیواله غونډه کې به پاکستان او افغانستان چارواکي هم ګډون کوي او د افغان کډوالو مسلو او د راتلونکي وخت لپاره په حکمتي عمله به خبرې اترې کیږي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې روانه جګړه د لخکرګاه تر پولو رسیدلې ده د ناوی ولسوال ته نږدې ځینې سرچینې وایي د ولسوالۍ د مرکز پرته ټولې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي خو د هلمند والی حیات الله حیات خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به ناوی ته تازه دمي سرتیري ورسیږي او روانه جګړه به کابو کړي دا په داسې حال کې ده چې له تیرو پنځو ورځو راهیسې لخکرګاه ته غځېدلې ټولې لارې تړل شوې دي په دې اړه نورحال زموږ د خبریال په دې رپورټ کې
د ناوی ولسوال ته یوې نږدې سرچینې ازادي رټول د ناوی په جنوب کې د سرخدوس په نوم د پولیسو ماموریت باندې سخته جګړه روانه ده د ولسوالۍ مرکز باندې خال خل ډزې کېږي او د دې ولسوالۍ اکثره نورې سیمې د وسلوالو لاسته لوېدلې دي دغه جګړه دوې ورځې وړاندې په لومړي ځل د خسرآباد په نوم سیمه کې د ناوی او تریخ ناور د سیمې پر امنیتي کمربند پیل شو چې لومړی د پیرګړونج او لیونی په نوم پوستو سکوت وکړ وروسته ګڼې پوستې بیلې دي چې د وسلوالو سره مقاومت وسي د وسلوالو لاسته ولوېدلې د نوی ولسوالۍ امنیت کمانډان سمونوال احمد شاه سالم وای کچیر ژر د پاتسیمو د جګړې د پاره کومکې سرتیری ونه رسیږي ناوه به سکوت وکړي. ویل کېږي په دې جګړه کې تر اوسه نه پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وای د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات نه لري چې د ناوی په یو شمېر سیمو کې جنگ روان دی. هغه ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په ځینو سیمو کې په شا تللي دي او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره تازه دمې سرتیري چمتووالی نیسي. خو هغه خبرې چې د سې شمې په ورځ د پولیسو د 515 بوس زون د کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار د معرفت په غونډه کې وسوې د عمر ځواک د خبرو سره فرق کوي. د 515 بوس زون تازه ټاکل شوی مشر مل پاسوال محمد حکیم انګار د مسولینو سره د پیژندګلوي غونډه را لنډه کړه او د هغو ټولو افسرانو او سرتیرو څخه چې د معرفت غونډې ته راغلي وه غوښتنه وکړه چې یونیفورم واغوندي او د وسلو سره یو ځای د ناوې هغو سیمو ته ځانونه ورسوي چې لشکرګاه ته نږدې دي او هغه لارې هم مسدودې کړي چې وسلوال پرې ښار ته د ننوتلو هڅه کولی شي. په ناوې ولسوالۍ کې پیل شوو سختو جګړو د لشکرګاه ښاریان وارخطا کړي دي او د لشکرګاه څخه د وتلو په اړه لارې جوړوي. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي ښار محاصره دی او د وتلو لار نشته.
د ناوې دغه کومې اوازې چې راپورته شوي چې ناوې ډېرې سیمې په سکوت کې د خپل د ښار پر خلکو باندې ډېر تاثیر لري. دا اوس خلک په یو مبهم حالت کې دي چې موږ رغیږو کورانیږو. ښار د څلورو خواوو څخه مثلا کیدات لګېدلي دي او د وتلو لارې نشته. ناوې باندې خلکو زړه شو ناوې پر لار به ولاړ شي. هغه خراب ده بند سوله.
د لشکرګاه په جنوب کې په یوې بلې مرکزي ولسوالۍ کې جګړې وروسته تر هغه زور اخلي چې وسلوالو د نادالي په مرکزي او ځینو هغو سیمو کې ډېر کلي د حکومتي سرتیرو څخه ونیول چې لشکرګاه ته نږدې موقعیت لري. د ناوې تر جګړې څلور ورځې وړاندې وسلوالو د لشکرګاه څخه کندهار او کابل ته غځېدلې لار هم د ترافیکو پر مخ بنده کړه. دا په داسې حال کې ده چې حکومت لا هم د وسلوالو لاسته په لویدلو سیمو او په عین حال کې د کندهار لشکرګاه ترمنځ د غځېدلې لار په اوږدو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکاپټرې د حملې د خوشي کېدو په بدل کې شرطونه ایښي دي. دوی پرون سه شنبه د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل قومي مشران له طالبانو سره په خبرو بوختي او هڅه کوي چې د دغه هلیکاپټرې عمله زر تر زره خوشي کړل شي. له کابل قسیم سولمل رپورټ راکوي.
د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي د پاکستاني هلیکوپټرې د ټولې عملې د روغتیا ډاډ ورکوي او وایي چې د هغوی د خوشي کېدو هڅې جریان لري. د دغه شورا یو غړي عبدالولي وکیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره په دې برخه کې د لوګر د قومي مشرانو خبرې هیله بخښونکې وې او ډېر ژر به دا خبرې نتیجه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د دغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې شرطونه ایښي دي. مشران وخت په وخت له دوی سره ویني، عمله به هرو مرو جوړوي، هڅې جریان لري او هیله سته چې دوی به ژر تر ژره خوشي کېږي. کوم شرطونه چې دواړو خواوو وړاندې کړي داسې نه دي چې دا مسله ګډوډه کړي. خو ښاغلي وکیل د دغو شرایطو په اړه جزئیات ورنه کړل. چارواکي وایي دغه پاکستانی هلیکوپټرې تېرې پنجشنبه د تخنیکي ستونزو له امله د لوګر په ازری ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او عمله یې چې شپږ پاکستانیان او یو روسي انجینیر وو طالبانو یرغمل کړل. د افغانستان ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دغه يرغمل شوي کسان د طالبانو له منګولو را خوشي کړي او یو پلاوی هم د دې کار څېړلو ته ګمارل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې د پاکستاني هلیکوپټرې د عملې د ژغورلو لپاره پراخ عملیات دوام لري. په همدې حال کې قومي مشر حاجي نیک محمد چې له طالبانو سره یې په ازره کې لیدلي ډاډ ورکوي چې د دغه هلیکوپټرې د عملې د خوشي کولو لپاره به د دوی خبرې مثبتې نتیجې ولري.
سپینګیرو خو بل کار نه یم، دا د خیر غوښتنه کوي دواړو جانبونه. تاسو ته کامل اطمینان درکو چې موږ پر به ورسي خبرې خیر دي انشاءالله دا کاروان منزل ته رسیږي.
نو موړی وای تر هغه چې دغه کسان را خوشی سوي نه وي خپل هڅو ته به دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې له طالبانو سره د خبرو په شمول به د روسیې وګړي د خوشی کېدو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار واخلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو مشال رادیو دا په پیښور کې د سحر لسنیمه بجې کیدونکو دي. د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډیز اورو.
سړی مشر دې وخت مهم خبرونه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنې غړیو په کوټه کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي او وکیلانو تر درې ورځو عدالتونو ته د نه تلو اعلان کړی دی. پرون په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو په وخت د مدني ټولنو غړیو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ولس ژوند خوندي کړي او د ترهګرو ډلو پر ضد دې بې له څه توپیره کوټلي ګامونه پورته کړي. د لوګر د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکاپټرې د عملې د خوشې کېدو په بدل کې ځینې شرطونه ایښي دي. د هند حکومت پرون په نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر راغوښتی دی او هغه ته په پوله د وسلوالو په راوړېدو احتجاج کړی دی. د پاکستان د پیټرولیم او قدرتي وسیلو ریاستي وزیر جام کمال خان ویلي دي چې د ټاپي د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار روان دی او دا به زر بشپړه شي. نوموړي پرون د چک جمهوریت په سرخار پراک کې د مشال ریډیو سره په یو ځانګړي برخه کې خبرې کولې. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوو استادانو د تښتولو د پیښې پر ضد احتجاج په توګه خپلې هلې ځلې ځنډولې دي. دغه پوهنتون دوه بهر ملکي استادان د دوشنبه په شپه له کابله د ناپیژندل شوو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي رومي د ژوند او هنري اثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ترکیې پر ضد لګول شوي بندیزونه به په مرحله وار توګه پورته کړي او د ماسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد پر نوي قانون سازۍ احتجاج کړی دی.
او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانیو ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال راډیو د خبریال احمد الله نه اورو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پېښور آرمی پبلک سکول کې د ترهګرۍ پیښې وروستو په څه ډول چې د خیبر پښتونخوا او فاټانه د وسلوالو خاتمه وکړی شوه نو د کوټې سیول هسپتال پیښې وروستو په بلوچستان کې هم حتمی اپریشن متوقع دی. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د ملک په هره برخه کې چې څومره هم وسلوال پټ دي پر ضد دې کاروایی وکړی شي او دې اپریشن سره سره د بلوچستان په ناامنۍ کې چې څوک هم ککړ دي د دوی پر ضد دې هم خصوصي ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت چې کم د کومبینګ اپریشن شروع کولو خبره کوي نو د دې کامیابۍ لپاره استخباراتي ادارو سره سره پولیس او نورو متعلقه ادارو له هم پکار دي چې پوره خلوص سره خپل ډیوټیانې ترسره کړي ځکه چې دا یو موقع ده چې د ملک نه په مکمله توګه د وسلوالو خاتمه وکړي شي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کوټې پیښې وروستو وزیر اعظم نواز شریف د ریاست ټولو امنیتي ادارو ته هدایت کړی دی چې د وسلوالو خاتمه لپاره دي پوره قوت سره کاروایی وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو د حملې وروستو ټول خلک دا سوچ لري چې ترهګر څنګه خپل هدف ته پر رسیدو کې همیشه کامیابیږي. تازه هم د پیښې ذمہواری جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې ده نو پکار ده چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي شي او چې وسلوال په کم ځای کې هم پټ دي پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړي شي ځکه چې قام به تر کله د وسلوالو کامیاب حملو وروستو د حکمرانانو خبرې اوري. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه په ملک کې بارانونو او سیلابونو نه په شوو نقصاناتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې هر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې د ملک په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي نو ضرورت د دې خبرې دی چې د سیلاب مخنیوي لپاره دې په مختلفو ځایونو کې واړه واړه ډیمونه جوړ کړی شي نو دا شان به نه صرف د سیلاب له وجې تباهي نه کیږي بلکې اوبه به هم ذخیره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې ماهرین وایي چې ملک په راتلونکي کلونو کې د اوبو د کمی سره مخ کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خبرولو سره د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ګل د ورځې د ځانمرګي برید غندنه کړې. بلخوا له امریکا خبرېدونکي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان په هلمند کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته ورو. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي په پاکستان کې د بې ګناه خلکو د وژنې لړۍ باید په سمدستي توګه ودرول شي. د آسیا پیسیفیک لپاره د دې سازمان مشر چمپا پاټل د بلوچستان په کوټه کې پر یو ملکی روغتون د ګل د ورځې د حملې په یادولو سره ویلي د ولسی وګړو وژنه په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. نوموړی په پاکستان کې د ښوونځیو روغتونونو او نورو عامه ځایونو د پنخه کېدلو پر کار سخته اندېښنه ښودلې. اغلی پاتل د پاکستان پر حکومت غک کړي چې پرتل دی چې د تروستی پیخو مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو کار بیرته پیل کی، د کوټې د برید رڼې پلټنې وکړي او پکې ککړ خلک د هغه هیواد د قانون مطابق سزا کی. بلخو امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په هلمند کې د افغان طالبانو د حملو پر وړاندې د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو غبرګون ته کتنه کړې. په لیکنه کې د چارواکو د دغه ولایت د اوسیدونکو په حواله ویل شوي چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونه تر ډیره د امریکا د هوایي ځواک پر مرستو تکیه کوي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي ډاډ ښیي چې د افغانستان کومه ښاري سیمه به د وسلوالو لاسو ته لوېدو ته پرېنږدي، د لشکرګاه اوسیدونکي یو سیمه ییز چارواکي اندېښمن دي چې ګواکې دغه ښار د سکوت خواته نږدې شوی. لیکنه وایي د هلمند جګړه هغلته د افیمو د کښت لپاره تر یوې وړې وقفې وروسته په دې وروستیو کې تیزه شوې. لیکنه زیاتوي د روان کال په اوږدو کې د طالبانو لخوا د جګړې په زور کې د کمی یو بل علت هم په دې وروستیو کې د دوی د یو مشر د پاکستان پر خاوره په امریکایي ډرون برید کې وژنه ده.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی د ترکیه او روسیې ولسمشرانو د خپل هیوادونو ترمنځ د اړیکو د وی نوې دورې د پیل پریکړه وکړه. د انکاری او مسکو اړیکې له تیرو وو میاشتو راهیسې چې د ترکیه په خاوره کې د روسیې یو جنگی جټ الوتکه وویشتل شوه ترنګلی وو. خدا سه ترګندیږي چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین د خپل اړیکو د خکولو هڅه پیل کړې دي. د دواړو ولسمشرانو پرون سه شنبه په سنت پیټرزبرګ کې خبرې وکړې. تفصیل فرشتي جلال زیورو.
رجب طیب اردوغان پرون د روسیې ولسمشر ته څرګنده کړه چې انقره له مسکو سره د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره یوې نوې مرحلې ته د رسیدو په حال کې ده او د دواړو خواوو د همکارۍ پراختیا به د سیمه ییزو ستونزو د حل سره مرسته وکړي. تاسو خبر یاست چې د ډېرې مودې وروسته دا زموږ لومړۍ مخامخ ناسته وه. ما پریکړه کړې وه چې د جولای په 15مه تر ناکامې کودتا وروسته به لومړی سفر د روسیې فدراسیون ته کوم. اردوغان ژمنه وکړه چې حکومت به له روسیې سره پوځي، اقتصادي او فرهنګي همکاري ته پراختیا ورکړي. هغه همداراز پر سیمه ییزو ستونزو د خبرو او د حل لپاره د ترکیه، روسیه او اذربایجان د درې اړخیزې سرمشریزي د جوړولو یادونه وکړه. روسیه او ترکیه تعهد کړی چې خپلې اړیکې هغه حد ته راولي چې تر بحران مخکې وو او حتی تر هغې زیاتې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې لانجمن کورنۍ سیاسي وضعیت ته په اشاره وویل چې د رجب طیب اردوغان ورتګ څرګندوي چې دواړه هیوادونه د خبرو له لارې د اړیکو د ښه کولو نیت لري. موږ باید جدي کوشش وکړو چې خپل تجارتي او اقتصادي روابط ټینګ کړو. دا بهیر له مخکې پیل شوی خو شایي وخت ونیسي. د جولای میاشتې په پای کې د ترکیې د حکومت د یو اقتصادي پلاوي راتګ په دې اړه یو مهم ګام و. د ترکیې اقتصادي وده په وروستیو کلونو کې کمزوري شوې ده. د اردوغان حکومت په دې هیواد کې تر ناکامې کودتا وروسته د اپوزیسیون پر پلویانو او مخالفینو د شدید بندیز له امله د غربي هیوادونو تر انتقادونو لاندې دی. د روسیې اقتصاد هم په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو او له اوکراینه د کریمیا د جلا کولو په وړاندې په غبرګون کې د امریکا او اروپایي اتحادیې د بندیزونو له امله په کمزوري حالت کې دی. په استانبول کې د بهرنیو اړیکو لپاره د جرمني د شورا د غړي کریستیان براکل په باور ترکیه او روسیه د اړیکو د سمول لپاره دلیل لري او هغه دا چې دواړه هیوادونه په سخت اقتصادي حالت کې دي. د دې څارونکو په باور انقره او مسکو د غرب د انتقادونو او بندیزونو لپاره د بدیل پیدا کولو په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خبرې اعلان ته وویل چې د سوریې پر وضعیت به هم له اردوغان سره خبرې وکړي او ټینګاري وکړي چې په دې اړه د دواړو په اقدام او نظر کې د هماهنګۍ امکان ډیر دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د جاپان پر ناګاساکی ښار د امریکا د اټومي حمله د یو او یایمې کلیزې د لمانځلو په ترڅ کې د هیواد مشرانو پرون یو وار بیا له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ لپاره غږ پورته کړ. له هیروشیما وروسته په ناګاساکی ښار په دویمه اټومي حمله کې له اویا زرو زیات کسان سمدستي ووژل شول. نور حال یې د نوریاس نوري په رپورټ کې ورو.
جاپان په ناګاساکي ښار د امریکا د اټوم بم د حملې یو ویوم کلیزه اول منزله په سیمیز وخت په غزای کې چې دغه بم راغورځول شوی و له دغه حملې د ژوندۍ پاتې شو او د قربانیانو د کورنیو په ګډون په زرګونو کسان راټول شوي و چې د زنګ له وهل کېدو وروسته یې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په دغه چاودنه کې سمدستي شاوخوا 4000 کسان ووژل شول او په وروسته میاشتو او کلونو کې د راډیو اکټیف وړانګو د ناروغیو له امله په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه حمله درې ورځې وروسته له هغې وشو چې د امریکا متحدو ایالتونو د جاپان په بل هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځاوه. دغه بم 140000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي دغه مراسمو ته په وینا کې وویل، زه د هغې یوازینی هیواد د مشر په توګه چې د جګړې په وختونو کې پرې اټوم بمونه غورځول شوي او دې ته په پام سره چې دا هیواد د اټومي وسلو ضد درې اصولو ته ژمن دی، په کلکه له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ د دریځ او مهمې غوښتنې پلوي کوم. د ناګاساکي ښاروال د هیروشیما له ښاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ کتنې استاینه وکړه. هغه د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال له دې ښاره کتنه کوي. د ناګاساکي ښاروال وویل، دی دې حقیقت ته په پام سره چې نړۍ باید له اټومي وسلو څخه پاک وي، د نړۍ له نورو مشرانو هم غواړي چې د ده ښار ته ورشي. د ناګاساکي د ښاري شورا مشر ماسانو میګوما هم ورته غوښتنه مطرح کړه او ویې ویل، د ژمنې یو نوي حس ته په پام سره د دغو هڅو په دوام کې بیا د نړۍ له مشرانو غواړم چې د اټوم بم له ځایونو کتنه وکړي او د دغو بمونو د حقیقت په اړه خلکو ته ووایي. د اټومي وسلو په اړه د جاپان د پالیسۍ درې اصول دا دي چې دا هیواد باید اټومي وسله ونه لري، نه یې تولید کړي او نه هم نورو ته اجازه ورکړي چې په خاوره کې اټومي وسلې تولید کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پروجیکټ سندیکیټ په نوم یو سړنیز ادارې په ولیکنه کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د الیکټرال کالج نظام ته کتنه کړې ده. په دغه ټاکنو کې د الیکټرال کالج د ووټونو شمیر 1538 شوي چې د وکاندید لپاره یې د 200 رایو ترلاسه کول ضروری وي. ملیحا میرزاده نور تفصیل راکوي.
پروجیکټ سندیکیټ څېړنیزه اداره لیکي د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د یو کاندید د کامیابۍ سمه اندازه لدی نشي لګیدي چې څومره کسانو ورته ووټ ورکړ، بلکې هلته د الیکټورل کالج یو ځانګړی نظام دی چې د یو کاندید کامیابی لدی سره تړلې وي چې په کومو ریاستونو کې کامیابی حاصلوي. په الیکټورل کالج کې هر ریاست له آبادۍ سره سم د ووټونو شمیر لري. اداره لیکي د امریکا ولسمشر لپاره یو کاندید باید تر 290 زیات الیکټورل ووټونه ولري. د امریکا هر هغه ریاست چې پکې یو صدارتي نوماند تر 50.1% زیات پاپولر ووټونه وګټي، د الیکټورل کالج 0% رای داغه په برخه شي. په دې کې یوازې د مین او نبراسکا ریاستونه په دغه طریقې کار عمل نه کوي، بلکې د کانګرس د حلقې مطابق د الیکټورل کالج ووټ تقسیموي. د دې نتیجه دا وی چې د میلیونونو خلکو ووټ نشمیرل کیږي. د مثال په توګه په نیویارک او کالیفورنیا کې چې پکې ډیموکرات ګوند اکثریت لري، د ریپبلیکن ګوند کاندید هلته د ځان لپاره د ووټ منشي کولی. دغه شان په وایومنګ او میسیسیپی کې د ډیموکرات ګوند نوماند د کامیابۍ تمه نه لري. اداره لیکي د الیکټورل کالج نظام کې دا ممکن ده چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې په اکثریت سره وګټي، خو بیا د الیکټورل کالج په رایو کې اوبېلي. دا داسې کېدای شي چې یو کاندید په زیاتو آبادی لرونکو ریاستونو کې په ډېر کم فرق اوبېلي، که څه هم په وړو ریاستونو کې کامیاب ګرځېدلی وي. که هیڅ یو نوماند د الیکټورل کالج 290 ووټونه ترلاسه نه کړي، نو بیا الیکشن د ایوانی نوماندګان لاسونو ته ورشي. په دې کې بیا د هر ریاست نمائندگان یا ډیلیګیشن د یو ووټ حق لري او دوی پابند نه وي چې د هغه نمائند په حق کې رای ورکړي چې چای په ریاست کې زیات ووټونه ګټلي وي. د ایوانی نمائندگان لخوا د ولسمشر د انتخابولو وروسته سینیټ مرستیال ولسمشر انتخابوي چې هر سینیټر د یو ووټ حق لري. دا ممکن ده چې کانګرس له بیلو ګوندونو د ولسمشر او مرستیال ولسمشر انتخاب وکړي. اداره لیکي د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې په ټولو ریاستونو کې 10 سوینګ سټیټس بلل کیږي چې هلته ووټ کومې پارټۍ ته هم ورکول کېدی شي. باقي ریاستونه سیف یا محفوظه ګڼل کیږي، یعنی په دغو ریاستونو کې هر ګوند د خپلې کامیابۍ حاصلولو په اړه باور لرلی شي. دغه 10 ریاستونه یا سوینګ سټیټس د ولسمشر په ټاکنه کې ډېر مهم رول لوبوي. په دغو کې اوهایو، فلوریدا او پنسلوانیا د یو کاندید د بریا لپاره ډیر اهم ګڼل کیږي.
زمونږ همکارا ملیحه میرزاده وا اوس اوریدونکو تاندې هلی خبرونه دغه 19 پروگرام دی د تاسو ته ورو چې زمونږ همکارا بل همکارا فرخند اسدی جوړوي او دا نننه خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په پاکستان کې د ښځو د جامو په فیشن کې په بدلون خبرې کوو.
مخکې به داسې و چې پښتونخوا په شاور فیشن ډېر لیټ به راتلو، اوس خو میډیا دومره مطلب فاسټ شوی دی، ٹی وی چینلز دی، کیبل دی، ایوریثینګ، نو اوس ډېر زر پته ولګي.
په پېښور کې درزیان وایي ښځې او جنکۍ په جامو کې نوي بدلونونه زیات خوښوي.
کمیزونه خو لږ لنډ شوي او نن سبا شلوارونه چلیو.
په پېښور کې د فیشن ډیزاینران د هم وایي نن سبا جنکۍ په جامو کې مختلف ډیزاینونه خوښوي.
ډېر کافی بوتیکس نن ته راووتل، دې کال خو ډېر زیات شو، لاسټ ایئر نن راوتی خو دې کال زیات ایکسپاند شو، او ټول جنکۍ ښځې ټول ډیزاینر ته نن سبا زور کوي.
په پاکستان کې اوس د ښځو د جامو په فیشن کې بدلون راغلی دی. په دې 1300 کلونو کې اوږده کمیسونه زیات خوښېدل، خو اوس د کمیسونو اوږدوالی کم شوی او ورسره ګول پرتګونه هم زیات خوښېږي. په پېښور کې یو فیشن ډیزاینر محمد علي وایي پخوا به لومړی په کراچۍ کې فیشن بدلېدو او پېښور ته په رارسېدو به شپږ میاشتې لګېدې، ولې اوس شپږ ورځې لګي.
مخکې به داسې و چې پښتونخوا په شاور کې پی کې فیشن ډېر لیټ به راتلو، اوس خو میډیا دومره مطلب فاسټ شوی دی، ٹی وی چینلز دی، کیبل دی، ایوریثینګ، نو اوس ډېر زر پته ولګي. کراچۍ کې فیشن چینج کیږي، نو پشاور پورې بس شپږ میاشتې به لګې دی، اوس ود ان ا ویک، بیکاز ډېر غټ غټ برانډس چې دي هغې پشاور کې خپل فرانچائز اوپن کری دی، نو اسنا سم ندا چې مطلب کم برانڈ التا اوپننگ کی گی، نو آغی برانڈ اوپننگ دلتا ہم کی گی زمان پشاور سیٹی کے، نو ٹرینڈ خو چکل دا شارٹ شرٹس راغ لے دے یا میڈیم شرٹس راغ لے دے، نو اس دا سے دے چھے ار چاہتا سشی سوٹ کئی پل آئے مطابق آغی شرٹس آچے، خو میکسیمم چې دی اوس لینتھ چې دی شارٹ شوی دی، خو ډېر نه دی شارٹ شوی، خو خلک میډیم هم اچي، بیکاز لانگ شرٹس کې یو فائدہ دا و چې تاسو به د باډی فلاز به زیات تر به پټ شو پکې، نو هغه به ار چاته به فیزیبل وو، ایوری ون پریفرز لانگ شرٹس کنه، خو دا د اوس شارٹ شرٹ چې راغلی دی نو هغه سره بیا ٹراؤزرز کې لږ شانتې ورائټی راغلې ده، شرٹ شارٹ شو نو کیپریز راغلی دی، نوی ٹرینڈ پاجاما پینٹس راغلی دی، او ٹراؤزر راغلی دی، ٹراؤزر کی ډیر ورائٹی راغلی دی، لاندے ور کی لیسز وی ٹراؤزر باندے، اسپیشلی کار شوی وی لاندے ٹراؤزر، کاٹن والا وی، سلک والا وی، ڈفرنٹ ٹراؤزر وی آگے کے لگ شارٹ شرٹ وجہ آگے کے لگ ورائٹی راغلی، صبح لگ شانتی چینج محسوس کر رہے دی.
دا چې نن سبا ښځې او جنکۍ په جامو کې کوم رنګونه زیات خوښوي او یا د کوم رنګونو زیات فیشن دی، په جواب کې محمد علي وایي
اکچولی تاسو په شاور خو سمر سیزن پته ډېر زیات ټمپریچر مطلب 40-45-50 پورې وي، نو زیات تر لان چلی، لان کې دا ده چې لاسټ ایئر چې کوم برانډ وو چې کوم مونږ چې کوم لان راوړی نو هغې کې مونږ پریفر کړیو ملٹی کلرس کے، جس میں ملٹی کلرز بھی نو ایوری ون ایج وائز کا جنہیں کہہ دی او کا مڈل ایج ویمن دی او کا 50 پلس دی، تو آگے ٹول رنگوں اچولی سی، مطلب پہلے بار پرنٹوں کے مسئلہ اس امبرائڈ ہم پکی ہوئی ملٹی کلرز ہیں، وہ خود دے سل دے کال کے خلق زیادہ تر وائٹس کے، بلیک اینڈ وائٹس کے، پیسٹل کلرز کے، زیادہ تر لائٹ کلرز کے، پیسٹل کلرز کے، دا ارتھ کلرز جی بھی کا نا لگا لکشان پہ دا فون کلر شو وائٹ شو، خو آگے کے داوی چھ مطلب لکشان پہ تاسو کمپلیمنٹ کبھائے ورسرا لکشان پہ دار کلر سرا نو امپیکٹ دکھا چھ ٹوٹلی دار کو سمر کے نہ چلی کیا دکھا دکھا دیر زیادہ گرمی نو ٹوٹلی بلیک ہم نہ شیئر چھو لے ٹوٹلی ریڈ ہم نہ شیئر چھو لے نو ملٹی کلرز کے لگ سی گرینز کے براشی فیروزی کلرز کے براشی کلرز میں سے بات آسو ورائٹی دے رہا تھا تاسو دانشے ویلے چھ مطلب تاسو بیو کلر با آکر ایوی کلر مطلب دے سمر کے چلی جاتا تر
پاپ خبر کی یو درزی شا خالد وائی او زیادہ رخزی لن کمیسونا جوڑوی او ورسر گر پرتگونا او یا ٹراؤزر جوڑوی
کمیسونا غلق لن شوی او نن سبا شلوارونم چلیو
زرم چلی لنډ کمیسونو سره خلک اکثر شلوار هم جوړوي او نسوڼي تھری کوارٹر چلی سٹیٹ کمیسونو چلی ایل این نا نو تسلیم تھری کوارٹر بنا او سٹیٹ کورتی پرنګ کمیسونو جوړو
درزی شاہ خالد داہم وائی اس جامو جڑولو بائی اہم لوڑی شیوی دی زکه چی اکثر جنکی پا جامو کی مختلف ڈیزائنونا جڑول غواڑی
مونږ یو جوړه کم از کم یو دو گھنٹو کی گندی بھی او ڈیزائن ستنه چی آئی مانا خود ٹیم لگی پا یو جوڑا مانا دول ورس تیری جائے گیا رہا اپنی فون نمرا گلی تین چو جنی او خفل خفل بادری پا نو بسا کار تا گور آئی کس امریڈی کاری کنا بیا بازار چی ورکو امریڈی ٹیپ والا لے ورکو سا دس رو چی سو روپے کی گی آئی کم از کم یا زر روپے نی دول سبم بھی ایا کې دا بازار کار دی
نه اوس ځکه تر خلک دا ډیزاینر ستونه علی ساده به ډیر کم دی نه ټول بس خپل پکچر و سری وسا غسی بیا موږ جوړو
نو هغه کې کار دی دی کنه یو څو کاریګر پنځه جوړې درې جوړې پنځه جوړې اورځ جوړې کنه نو هغه اورځ بیا دوه جوړې جوړې شي
په پېښور کې د جامو یو بل ډیزاینر مهر فیاض شاوای نن سبا زیاتره ډیجیټل پرنټونه راوتي دي چې پرې مختلف شیان لکه ونې بوټي جوړې شوي وي او جنکۍ کلاو کمیسونه یا کورتۍ زیاتې خوښوي
اور ای کی ټول دا شیفون سی راسل سی ډیجیټل پرنټ سی نن سبا خو پکې کوشن کوي زمرالو بس ټول دا پرنټ سی ټول ډیجیټل نیک شیفونز هر قسم پرنسی نن سبا چې څه فیشن کې دي هم اوس رډي زیات خټېلز دي پاکستان کې اسیم خو بل دا ان سټچ ویر ټول علي نو موږ دا ان سټچ ویر ټول پاکستان کې سپلای کوو لاهور کراچی یا ملتان زیات تر خلکو موږ نه لاهور کې اغستی دي او ملتان باول پور ټول ځایونو کې ټول ځایونو کې
مہر فیاض شاہ وائی نن سبا چونکی گرمی دا نو خز زیاد پیکا رنگونا لکا پیکا گلابی سپین او داس نور زیاد خوخوی
نن سبا سمر اس پین او لائٹ لائٹ کلرز پیچ یا گولڈ پیچ دا کشانتی کلرز پکاری پی خبر کے خوش شروع شوی زمون نو لاسٹ ایئر نو اس دیر زیاد شو کہ ما لون زب رائس تلیو دیکھال الحمدللہ دیر زیاد پروفیٹ ہو شو پکے digital lawns or embroidered lawns it is that profit is okay summer is still that the light colors the bright bright colors the or how bilkul ma to khud number 1 day is yaad se busy me me day which come manage is yaad sold out he did our silk see I us khud ke alhamdulillah day is yaad kharwan hai ama shuru ke balega confused wa ma khub sa gaspil art the insaan ke spin talent the dan na just the design ke problem hai no aga bhi amunga فل پرنٹڈ تو اوم وایو چې دا یو ډیزاین دا سه جوړ کې دای شروع کې خو باغ فل ډیزاین راولې ګل خو اوس ازما অলموست 1 ایئر شو دی سره نو اوس ورته ز فل ډیزاین زمو لګم یا سه نت نه خو کم نو اوس الحمدلله زما پاره کې نو کوز بالکل زما سپیشل ډیزاینز روان دي دا وی ډیزاینز نه دی روان ماته
دا چی په خبر کې د کپړو کاروبار څنګه دی او آیا ډیزاینر دکانونه په خیبر پختونخوا کې هم شته کنه په جواب کې مهر فیاض شاوای
نن سبا خو په خیر کې دی خو دې زیات هغه ډیزاینز دی هر کس هم او دې زیات دا بوتیک سمرا وته لول অলموست ټول ډیزاینرز مونږ سره په خیر کې دلته دی almost to sone che karachi ki di so nan sab ko sok na karachi ta ji na lahore ta shop pe khabar wale ji har samoo sar available thi aur bilkul scope tha jinne ke pakar hum da chirau ki day designing ta nan sab tool dumre fashion outlet thi dil ta aur da jinne ke nan sab jinne ke khaz tool nan sab da designer wear kho khai to ta khud hi zyad te pakar di chidi rau di educate ki nazamunga da ke pk banoram uchat shi ڈیز کافی بوتیکس میں اترا ہوا تل بے کال خود زیاد شو لاسٹ ایئر نمبر آتی ہوں خود کال زیاد ایکسپینڈ شو اور ٹول جی نے کہ خزے ٹول ڈیزائن ویئر تنن سبا زور کئی دل تو خوہر سشتا بس کمی دا تو چی لاہور اور کراچی زیادہ ماڈرن دا زمونگا سوسائٹی نا زمونگا خلق لکوٹی اغدی پردناک تی سادرو کی گرزی مستل ڈریس تم نے شو آف کولی نشی اغوی دا سے کلاو گرزی نے دا اغوی ڈریس زیاد شو آف کی گی یعنی زموں کا مغوی نے اس کم نشتے خود امک کا ڈیزائن کم چاہوی اچھا ہی بلکہ دائیں نمک کے مغتے ڈیزائن سرازی
بس صرف دا ده چې زموږ پرده ده زموږ کلچر زموږ سوسایټي د پښتنو داسې ده چې موږ ښه کبډ ښه مزدار ګرځو هغوی مطلب کلاو ګرځي ښه ګرځي کلاو ګرځي خو د هغوی ډریس بیا تو شو کوي بهر پبلک کې زموږ دن سوسایټي کې شو کوي بیا
مہر فیاض شاہ دا اہم وائی پا کراچی و لاہور کے دا خیبر پختونخوا چوڑی شوی دا کپڑوں ڈیزائنوں ہم زیاد خوخی گی دا سواد دستکاری ہم زیاد تر خلق خوخوی مہر زیاد بھی
بلکہ اگوی اندیر انٹرسٹ دی دا لاسٹ یو چی فائز سمی کم ڈیزائنز راو ستیو دا خو اگوی امدہ کا چترالی ڈیزائنز کاپی کریو لاغوی تا پوست کی خاص کر دا سواد تا سادر اچی کم دی دا سپینے کڑائی ورک چکم ادا سوات والا کڑائی ورک دے دی تپوس کرو دے زیاد مانا بالکل کی زموں پختنوں کی خود زیاد ٹیلنٹ پیدا ہوئی نہ خوب ہوئی صرف اسٹائلش کے نو ٹیلنٹ زموں گا استعمال کی
بلخوا کراچی کی دا خوزو دا جامو یوا پختنا ڈیزائنرا پرخا خان وائی پا لاہور او کراچی کی دا جامو ڈیزائنران غواڑی خپل دکانونا پا پیخابر او دا خیبر پختنخوا پا نور اسیمو کی پرانی زی
and a lot of people from Lahore, Islamabad, Karachi, they are giving their clothes in Peshawar and
دا لاہور اسلامآباد او کراچی ڈیزائنران غواڑی چې خپل جامې په پیخابر کې خرڅې کړي په پیخابر کې خلک د جامو ډیر ښه ذوق لري او ښه جامې خوښوي ډیر ڈیزائنران دا هم غواړي چې په پیخابر کې فیشن شو وکړي او د غلطه په دې رستیو کې هم داسې د فیشن او نو جامو پړه پروګرامونه وشول اکثره د پیخابر باره کې داسې ویل کیږي چې ګنې د غلطه با فیشن شوز ونشي او یا به ډیزائنران خپل کاروبار اونغه غسوي خدا سي نه ده په پیخابر کې خلک په فیشن صنعت کې لګیا دي دوی ډیر نوی نوی کارونه کوي زه خپل هم پیخابر ته خپل جوړ شوی جامې لیګم او غواړم د غلطه نور کار وکړم د پیخابر نوم ماته خزه خپل جوړ شوی جامې را لیګي چې زه دلته په فیشن شوز کې خلکو ته خایم
په پیخابر کې د جامو د کور د استعمال د نورو سامانونو جوړونکو سره کار کوونکې هماوایی دوی د هغو ښځو سره کار کوي چې لاسي کارونه کوي جامې او یا شالونه ډیزاینوي اوس په خیبر پختونخوا کې د داسې ښځو شمېره هم زیاته شوې ده چې د جامو جوړولو کاروبار لري
نو وی مونتا دغم پتہ لگی تھی اور اس وجہ سے دیش ان کے کلا کمبینیشن بھی چینج کی یا سر ایمبرائڈری چینج کی یا سر نیو ڈیزائننگ ہوگی پکے سر ٹرینڈ چلے گی کرنا اگر منگا ہوئی تو سر گائڈ کو کہ بس کلائنٹ تھا سو شیئر کے دا شیئر واڑی یا دا چینج واڑی میں بھی آگے شانتے آئی کم زموں گا انٹرپرینورس بھی جس کم فیمیلس بھی نو آگے تموں گا آگے سے ان کے گائڈ کو مارکیٹ تھا تھا سو شیئر دس از ضرورت سے ماوی په مطابق بیا وی کار کین هغه سیلز بیا پرو رونو به سې دلته اذن د په خاله کې الکترون چینج شوی دا ټول خلک برانډز دې زیات دا شوی دي برانډز کپڑے دې زیات اخلي ولې چې هغه سایز هم نن سبا ډیر ښه نومینل سایز دي
هما د هم وای نن سبا په خوځو او جنکو کې دا شوق زیات شوی دی چې په خپل خوخه په جامو په خپل سناسلاسي کار وکړي او بیا یې د جوړولو لپاره درزیان لا ورکوي هغه وای دا یوازې خارونو کې نه بلکې کلو کې هم خزي په خپل جامو سناس کار کوي
زموږ چې کوم فیمیل سی او یې څه ټول یعنی د سینې کې څه جامې ډیزاین کوي نو هغه خپل کورونو کې نه ګڼي هغه هم څه ډیزاین جوړ کړي او بیا بهر ټیلر لور کې پتا تاسو ګڼي هغه بیا ډبل پرایز باندې هغوی شي هغه یو شیز تیار ای نو هغه بیا چې کم تیار شي نو هغوی پرایز ډېر زیات وي نو هغې پرایز کې یو برینډ والا شیز خلکو ته ډېر اسانی سره ملاوي گی نو موږ خپل فیمیل ستا دی کې لگ گائیڈ کو چې تاسو زمونږ چې کوم خپل دلته کلچرل ایمبرایډری دی کار دی زمونږ د لاسټ کار دی زمونږ کلو کې کیږي یا دی خپل کورونو کې کوي نو هغې کار ته لږ انوویشن ورکي لگ چینجز ورکی مونگا بس ڈفرنٹ دوائی کے دیتا گائیڈ کری دی کپڑوں کی ڈیزائننگ لگ چینج کے دیں بس اوئین دیر خرچ کری بولے چل ایمبرائڈری چلی گی تو چمونگا والا ایمبرائڈری التا نشتا اوئی سمپل سے کم ایمبرائڈری آگا التا چلے دا بس زمونگا سے کم دل تک پل کر چل سے زمونگا پل دل تک کم ایمبرائڈری چلی گی دیائی خان کے یا پیخوائی کے یا دس زمونگا ہری پور کے دا ایمبرائڈری مونگا بس باہر لے گو بس آئی کے بس کاش منگتا ملا رہی ہوں اور زمین نتی نظاری کے دیر زیادہ خوشحال دی لگ
ټرینډ مونږ چینج کړی دا هغوی لپاره.
په پېښور کې د ښځو د جامو ډیزاینران د هم وایي د پخوا په مقابل کې نن سبا زیات ښځو جنکۍ د فیشن صنعت ته راځي، په ټولنیزو رسنیو د خپلو ډیزاینونو عکسونه خپروي او دا شان د خپل لاس جوړ شوي شیان خرڅوي او دغه شمېره اوس په زیاتېدو ده. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.